تاسو مشال ریډیو ته غوړیست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې هم هر کله کوم په خبرونه کې په لومړي برخه کې تاسو ته د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصره خبرو. د خبرونې په دوم نیمای کې به د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې باس په تکرار توګه اوري. لومړی خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې له سبا د تعلیمي ادارې تر دو اونۍ وتړل سي. افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډه کې ګډون وکړي. او د روس پولیسو په پلازمېنه ماسکو کې د یوې غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولي دي چې زیاتره پکې د اپوزیشن غړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې له سبا د تعلیمي ادارې تر دو اونۍ وتړل سي. د یادې اتحادیې مشر نذیر حسین بیګا مشال رډیو ته وویل چې دوی به د پېښور په ګډون په نورو ښارونو کې د کورونا مخنیوي پر لارښوونو له عمل سره سکولونه خلاص وساتي. دوی وویل چې حکومت ولې په مارکیټونو او منډیو کې د کورونا مخنیوي لپاره لارښوونې نه عملي کوي او یوازې سکولونه تړل غواړي. خو حکومت وایي چې د سرکاري تعلیمي ادارو په څیر به شخصي تعلیمي ادارې هم د حکومتي پریکړو منلو پابند وي. دا لغ وروسته ده چې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د مارچ پر 10 نیټه اعلان وکړ چې د ملک په یو شمېر لویو ښارونو کې به د مارچ له 15 نیټه تعلیمي ادارې تر دو اونۍ وتړل سي. په دې ښارونو کې پېښور هم شامل دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په وینا په ملک کې د کورونا وایرس ناروغي درېمه څپه راغلې ده. پاکستان جمهوری تحریک د راتلونکي تګلارې ټاکلو لپاره د مارچ پر 14 د مشرتابه غونډه رابللې ده. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به د سینټ د مشر او مرستیال په انتخاباتو کې تر ماتې وروسته راپیدا شوي صورتحال باندې خبرې اترې وسي. د پاکستاني رسنیو په وینا تمه ده چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې غونډه کې به د حکومت پر ضد د روانې میاشتې له 16 د اعلان شوي لانګ مارچ او له اسمبلیو د استعفا په اړه هم بحث وسي. دا لغه وروسته ده چې د سینټ د مشر او مرستیال پټاکنه کې د پاکستان جمهوری تحریک نمائندانو له حکومتي امیدوارانو څخه ماته وخوړه. افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د ماسکو او ترکیې په غونډو کې ګډون وکړي. د خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې تکړې ده. حمدالله موهیب ویلي افغان حکومت تیار دی چې د غونډو تخپل پلاوي ولږي، خو د ده په وینا لا هم په دې غونډو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. د زیاته کړې چې د بهرنیو چارو وزارت او د روغ جوړې عالي شورا پر دې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. رپورټونه وایي چې د مارچ پر 13 به د روس په پلازمېنه مسکو کې او د مارچ پر 18 به د ترکیې په استنبول کې د افغان سولې په تړاو ناستې وسی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وای د دې امکان شته چې د سولې پروسې د کامیابۍ په صورت کې د وسلوالو طالبانو جنگیالي په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړل سي. شاه محمود میاخیل بیګا مشال رډی ته وویل چې د دې لپاره شرایط ځانګړي کړل سوي دي. دوی ویل چې د سولې پروسه بریالی سي نو هر څوک چې افغان وي او پر شرایطو برابر وي کولای سي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل سي. دوی ویل چې د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته هم د طالبانو ګڼ وسلوال په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کې ګډ شوي وو. د روس پولیسو په پلازمېنه ماسکو کې د یو غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولي دي چې زیاتره پکې د اپوزیشن غړي دي. پولیسو د مارچ پر 14 د ماسکو فورم په نامه پر هغه غونډه برید کړی چې د پارلمان او ځایي ټاکنو په اړه پکې بحث کېده. د روس د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 200 کسان یې نیولي دي. پولیسو ویلي چې یو خو نیول شویو کسانو د کورونا وایرس په اړه پر حکومتي لارښوونو عمل نه وکړي او بل دې غونډې د دوی په وینا په یو ناخوښه سازمان پورې تړاو درلود. په دې غونډه کې د روس تر 50 زیاتو سیمو خلکو ګډون کړی وو. او وروستۍ خبر د لوبو، د افغانستان او زمبابوي ترمنځ د دویم ټیسټ لوبي نن وروستۍ ورځ ده. زمبابوي پرون د لوبي تر پای افغانستان ته د هدف ټاکلو لپاره 8 منډې کړې وې او 3 لوبغاړي لا پاتې دي. که افغانستان زمبابوي ته په ماتې ورکولو کې بریالی سو نو دا به د ټیسټ په کرکټ کې لومړی کامیابی وي. تر دې وړاندې تر سره شوی لومړی ټیسټ لوبه زمبابوي ګټلې وه. نو خبرونه پای. تاسو مشال ریډیو ته ورجس د نوریدونکو لکسنګ تاسو په خبرونو کې هم واورې ده د پاکستان وفاقي حکومت سپارښتنه کړې ده چې له سبا یعنی د مارچ له 15 دی د کورونا وایرس بیا زیاتېدو له کبله د ملک په یو شمیر لوی ښارونو کې تعلیمي ادارې تر دوو اونیو وتړل سي. په دې ښارونو کې پېښور هم شامل دی، خو په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیې د خپلو سکولونو له تړلو انکار کړی دی. دوی وایي وار له مخه ډېر تاواني سوي دي، او د دوی په وینا بله خبره دا ده چې حکومت ولې په نورو ځایونو کې د کورونا مخنیوي ته پام نه کوي. حکومتي چارواکي بیا وایي چې سرکاري تعلیمي ادارو په څیر به شخصي تعلیمي ادارې هم د حکومت د پریکړې پابندي کوي. نور تفصیل غلام غوس را کوي.
پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي د ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر لخوا په ځینې لویو ښارونو کې د مارچ د 15 نیټې نه د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو او د صحت محکمو ته د کورونا وایرس د درېمې چپې د مخنیوي لپاره د چمتو کېدلو د خبرداري وروسته د شخصي سکولونو اتحادیې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د تعلیمي ادارو د تړلو فیصله دي واپس واخلي، او دوی د دغه فیصله د منلو څخه انکار کړی دی. تیره ورځ په پیښور کې په دغه اړه د یوې غونډې وروسته د شخصي سکولونو د اتحادیې مشر نظر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور په شمول په نورو ښارونو کې به دوی خپلې شخصي تعلیمي ادارې نه بندوي، او د کورونا وایرس د احتیاطي لارښوونو د عملي ساتلو سره به شخصي تعلیمي ادارې خلاصې ساتي.
تقریبا اته میاشتې خو اول تعلیمي ادارې بند شوې دي. د مونږ ادارې تباه شوې، پر پاکستان کې 4,000-5,000-6,000 سکولونه بند شول. پورا پاکستان کې تاسو ګورئ چې منډیانې ایس او پی نه بغیر چلے گی، ڈور مارکیټونه کھلاو دی ایس او پی نه بغیر چلے گی. نو یو خدا دې چې مونږه چونکه امتحانونه روان دي د مارچ میاشت دی، نو مونږه دا تعلیمي ادارې نشو بندولې.
خود تعلیم وفاقی وزیر شفقت محمود د مارچ د 15 نیټې نه په پیښور، لاهور، فیصل آباد، گجرات، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، گجرانواله، سیالکوټ او مظفر آباد کې د 2 هفتو لپاره د تعلیمي ادارو د بندولو سپارښتنه کړې وه. او په خیبر پښتونخوا کې د کورونا د مخنیوي د سنگ ویاند ډاکټر اکرام الله وایي د وړاندې نه حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره ایمرجنسی ناپیس کړی ده، او د سرکاري تعلیمي ادارو ترڅنګ په شخصي تعلیمي ادارو به هم د حکومت پیسې منل لازم وي. د تعلیمي ادارو ترڅنګ حکومت د صحت محکمو او د اسپیټالونو انتظامیو ته هم هدایت جاری کړي دي. د پیښور د لیډی ریډینګ روغتون ویاند محمد عاصم په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
اصل کې زموږ د کرونا حوالې سره زموږ هیلث ډپارټمنټ سره کنټینیوس زموږ سره لکه مطلب راته دي. هغه موږ ته دا ویلي چې د لهر چې کوم دی هغه شروع شوی دی، چې د مریضانو زیات راشي. بیا موږ په کې میټینګ وکړو، موږ واپس چې کوم دی په مریضانو سره ډېر ضروري ملاقاتونه هم بند کړو. دین علاوه موږ یو بل دغه هم وکړو چې لکه مطلب موږ په الارچ کې دا 250 بیډ چې کومه کپیسیټي ده،
روانه اونۍ په پاکستان کې په یو ورځ د 2,000 زیاتې د کورونا مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي، او چارواکي وایي د مثبتو کیسونو شرحه د 3% نه 6% ته رسیدلې ده، او که ولس احتیاط ونه کړو او په حکومتي لارښوونو یې عمل ونه کړو، نو په روانو ورځو کې حکومت په کاروباري هلو ځلو د پخوا په رنګ بندیزونه لګولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته وژست. د خیبر پښتونخوا په یو شمیر قبایلی ضلعو کې د مځکې پر سر د ځایي قبیلو ترمنځ لانجې راپورته شوې دي چې ځینې پکې وسلوالو شخړو ته هم رسیدلې دي. په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا شخړې ډېرې جدي ګڼل کېږي. د دې سیمو قبایلي او پارلماني مشران وایي چې حکومت د دوی په مسلو هوارولو کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا حکومت باید هلته خپله واکمني قایم کړي او دا مسلې حل کړي. حکومتي چارواکي وایي دوی په دې لړکی د جګړو مخه نیولې او د مسلو د شخړو د هواري هڅه کوي. نور حال د عمر وزیر په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک ګل سلیجان وایي چې ټولو قبایلي زیلو ځانګړي ډول شمالي وزیرستان کې یو شمیر قبیله د یو بل سره د ځمکو په سر لانجې لري، د یو بل په ضد غرونو ته وخیژي، خو حکومت لا هم هغه کردار نه دی لوبولې چې د شخړو او ځمکو په سر لانجو مستقل حل وباسي.
غوړ غوړ کومینه سره وختا دي، سیک په غره سیک په مځکه دغه نمونه وصلاس کې مالېږي چې یو وصلې ته به مصفو چي سي په هر ځای شه دا نمونه مسلې چې شوی دي. حکومت ته حقیقت شه دې دې موارد یو بندي بسي وطن دا یو مثلی وطن وطن دا دې حکومت سره دې طریقا شتا مثل شتا چا مې سره حکومت یې مخشه کوي او حکومت لږ زیر وکړه به خبره شي کو کسستی وکړو د میش د خره جنگي وټم کنات دي سول انتظامیا ناکامه دو نواسی دو پولیس پشه نواسا دا په دې څه مطلب فوج نواسا دا ویلې ریاست تا ریاست پار چا باندې لوستا.
د عوامي نېشنل پارټي قبایلي زلو لپاره د تنازع د حل لپاره جوړه شوې کمیټه چیرمن نثار مومن په مشرۍ کې د تیرې جمعې په ورځ په خبر پریس کلب کې خبري غونډه هم کړې. نوموړي وویل چې وزیرستان کې د ځمکو په سر راپورته شو لانجو حکومت ذمہ وار دی. شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ځمکو په سر لانجو کې قبیله د یو بل په ضد مورچو ته ختلي، د یو بل کورونه یې سوځولي، خو حکومت خاموشه دی. د پوینا د غدرنې وسلې لکه مرازي وزیرستانونو کې د ځمکو حد بندۍ اصلي اسناد مخکې راوړل شي او مستقل حل دی وباسل شي. د شمالي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په دې لړکې د مختلفو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې چې د ځمکو لانجو نور حل وګوري. په خبر پریس کلب کې پر دې موضوع امن سیمینار تابعیا هم کړې چې مختلف حکومتي واکمن او مشران یې رابلل دي او د دغه شخړو د حل لپاره سلا مشورې شریکې شي.
هغه شروع کې آی جی آر راوړو، هغه بیا وروسته سپریم کورټ راو کو، بیا یو بل قانون راوړو، هغه عدالتونو نه پرې خودلو. په کار نه و چې د یو داسې کار کول چې وزرا پرل یو بل قانون جوړول، نو په دې موجوده چې کم قانون د عملی کولو لپاره په کار د جهاز شوه شخړې سیوا کیږي. چونکی د فوج در تک سره د اډمنستریشن چې دا کم نور سیستم د دونه زیات پرلای شو چې هغه د کار نه پاتې. نو که په بازي یونین کیس کې عدالت یا جرګه فیصله هم کی، هغه بیا دی عملی کوي نشي. پولیس هم دا چې نه کیپاسټی شته، نه هغه دغه شته وسره لوجستیک شته وسره. په کار دا وجه اوسه پر یولین کمیشن جوړ شوی چې هغه دا اودلین سیټلمنت پر مسنس طریقه شوی. نو نه دا شوی
شمالي وزیرستان کې د قدیمه چې خېلو هی دګ بورا خېلو مبارک شاهی بورا خېل او داسې نورو کبیلو ترمنز هم د غشان جنوبي وزیرستان کې هم ورته ډول د ځمکه په سر لانجې روانې دي. شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان او پولیس او مشر شفیع الله گنڈا پوروی چې اوس یې قبیله له مورچه را کوزه کړي په منځ کې جرګې لګیا دي د حل هڅه کړي. خدای خلق وای چې حکومت سره مثل پراته دي، د کم وزم کو چې ور سره مثل نوي نو قبایلی مشران دغه معلومات لري. سو حکومت د دغه جایداد او د ځمکو تنازع مستقل حل وباسي. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو
د مشال ترنا لاندے.
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دشت گردی مکمل ختم ہے.
افغانان سو راڑی بے شک چکا
دیر سخت راوانی تیرا یا ہر چکی جیسا سوشت
مکال مسلسل تعلیمی ادارے بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
د دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست درنو اوریدونکو. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو ګڼ مازورانو غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار په ترلاسه کولو او سهولتونو کې مرستې وکړي. دوی وایي څو وارې احتجاجونه وکړل خو حکومت یې مسلو ته پام نه کوي. بلخوا د صوبې سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر وایي چې د مازورانو د روزګار په برخه کې 2% کوټه عملي کیږي او د هغوی د نورو ستونزو هوارولو لپاره یو شمیر منصوبې پیل شوې دي. انیس اجمل په دې اړه رپورٹ لري.
د قبایلی ضلعو د ماسورانو د اتحادیو مشران وایي چې په قبایلی ضلعو کې اکثره ماسوران د رجسټریشن روزګارونو او حالاتو ترلاسه کولو په ګډون یو شمیر مشکلات لري نو باید حکومت ورته پام وکړي. په جنوبی وزیرستان کې د ماسورانو د تنظیم وزیرستان ماسور فاؤنډیشن مشر ممتاز محسود چې په 2014 کال کې د ماین په 14 کې خپا پرې شوې وه د مارچ په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی سره په جنوبی وزیرستان کې د شاوخوا 3000 ماسورانو نمونه لیکل شوې دي چې پکې کسان د ماینونو لوجې هم ماسوره شوې دي خو حکومت ورسره مالی مرستې نه دي کړې. هغه زیاتوي حکومت له ماسورانو سره د روزګار کوټې له 2% څخه د زیاتولو ژمنه کړې وه خو هغه تر اوسه نه ده عملي کړې.
اول زمونږ غټه غوښتنه دا ده چې موږ ته د وزیرستان کې یو کمپلیکس جوړ شي کنه د مازورو لپاره چې هغه کې د ریهابلیټیشن هم کیږي هنر هم ورزده کوي دوی ته لاس او خپې هم پکې لګي کنه واغه قابل شي چې په ماشا کې دوی هم بیا خپل بال بچتا کور والو باندې بوج نه دوی خپل غټنه هم کولای شي کنه هنر دی ورزده کی نو خلک داسې دي چې ماغه بالکل معذور دي هیڅ نشم کولای په نو هغه د پر دې منتلی داسې وظیفه مقرره کړې مخکې او 2-3000 به ورکولای په دې باندې خو هیڅ نه کیږي کنه.
په مومندو کې د ماسورانو د اتحادیې یو مشر شاه جهان چې جامع ګنډي او په سنټر کې ورسره ګڼ ماسوران کار هم کوي وایي چې حکومت به مخکې ماسوره کسانو ته هر کال 5000 روپۍ ورکولې خو د تیرې سمودې راهیسې هغه هم بندې شوې دي.
یو حکومت چې د سکولونو مسلې دي چې هغه کې موږ سره د هیڅ قسمه دغه نشتري بیا چې موږ بیانک ته ځو دغه رنګ بل دفتر ته ځو اسپیتال ته ځو نو مطلب چې هغې کې مونږ ته ډېر زیاتې مشکلات دي چې هغې لارې مو هغوی نه دي ورکړې ډېر پوه کسان دي او هغوی د دې لارې نه ورکړې او چې مونږ بیانک ته لاړ شو مونږ خپلې پیسې چا له ورکړو نو ډېر د هغوی وی راکړې چې زه دله داخل کړم هغه
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کورونا وبا پترس کې د بے وسله کورنیو لپاره د میاشتې 2000 روپو ورکولو د احساس کفالت په نوم یو پروګرام پیل کړی دی. د خیبر ضلع د ماسورانو د اتحادیې یو مشر ایاز وای چې ځینو ماسورانو ته د احساس کفالت پروګرام تر لاندې مرستې ورکړل شوې دي خو ګڼ لا هم پاتې دي.
بازی داسې دي چې هغوی په کټ باندې پراته دي نو د هغوی د پاره مونږ یو بیل ډیمانډ کوو لکه اوس د بداوې ما چې مونږ د ویلچیر حقدار یو ویلچیر ډیمانډ کوو بعض له مونږ د ټرای سایکل ډیمانډ کوو بعض له مونږ د مصنوعي خپو ډیمانډ کوو
د ماسورانو د دې غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د ټولنیزې خیر ښېګړې یا سوشل ویلفیر محکمې مرستیال مشر خالد خان مشال ویډیو ته ویل چې د قبایلي ضلعو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو وروسته دوی د ماسورانو د ستونزو هوارولو او غیته د سهولتونو لړ کې یو شمیر منصوبې رواني کړې دي. هغه زیاتوي چې په روزګار کې د ماسورانو 2% کوټه عملي کیږي خو په قانون کې لیکل شوي چې اغه اداره چې د ماسوره کسانو کوټه نه عملی کوي 9000 روپۍ به ار میاشت حکومت دا ورکوي.
کوم دې پلان چې 1 میلیون لږه نه زیاته ټیکه کړي پر میلیون دا 2000 روپۍ سو ډی پی آر فند کې جمع کوي نو هغه وخت کې مونږ ته پیسې راځي نو ان چیرې سلای ماشینونه کروچز هیرنګ ایډ وایډ هینج نور دا واسي اسسټنس ډیوایسز ته مونږ هغه به مونږ ډیستریبیوټ کول کال په کال هم دغه فنډونه نه 18-19 چې کوم د ګورنمنت ریګولر فنډ راځي هغه کې څه مسله وه نو هغه نه غلې شو دا هغه له وجې نه بعضې اکټیویټیز او درې روټین اکټیویټیز چې کوم ډیسټریکټ فنډ نه به دغه وینچر او دغه سیزمه راځي دغه نه تقسیم شو.
د سوشل ویلفیر د تیر کال د اگست د شمیرو تر مخه لدې ادارې سره د صوبې شاوخوا 1,00,000 معذوران رجسټرډ شوي دي چې پکې ګڼ د قبایلي ضلعو هم دي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمہواری شې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار پاوکم 9 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشغل مشال ریډیو څخاوري په داس حال کې چې د خبر پښتونخوا په بونیر کې د ځای خلکو په وینا د سنگ مرمرو کارخانو له کبله او به خرابې شوی او پټی شاړ شوی. حکومت وایي هلته د یو ماربل زون پر جوړولو لاس پوری کړی دی. چارواکي وایي چې د پاکستان د سنگ مرمرو 15% ذخیره په بونیر کې دی خو د ناسم انتظام له کبله ترې مقامي ولسته پوره ګټه نه رسیږي. دا مال هلته د سنگ مرمرو د 400 ډیری کارخانې کانی تراشی. په دې اړه تفصیل شاهین بنیرای راکوي.
د بنیر یو سیدونکو او کروندګر ظاهر شاوای چې په ډیرو سیمو کې پټي شارټ شوی دي او چینه او سندونه خچن پراته دي نو موړې زیاتوي.
د بنیر مین چې کوم خړونه دي وبدي هغه خټولې تبا برباد د وبو سره هوا اوم ډیر زیات دا غي باندې اثر دی او پسلونه خو تقریبا ډیر زمکو پسلونه پریخي دي. کوم خلکو چې بخوري کولی دغه وبونه داغي د زمکو اوس پوزیشن دا دی چې هغه مکمل سپینې شوی دي. داغي نه علاوه د بونیر چې سمره روډونه دي نو هغه د دې ماربل دا کم ټرکونه چې راځي دا اوور لوډ نو داغي د لاسه د بونیر روډونه هم تباہ برباد دي.
په منګور کې د چاپریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې د ماربلو د کارخانو نه راولاړ شوی خچنوالی د سیمې قدرتی وسیلې د جدي خطر سره مخ کړی دی. نوموړی وایي باید په دغه اړه جوړ قوانین عملی شي او د کارخانو فضلا پولو پټو ته د پرخودو پر ځای په کار راوستل شي.
د دې د ویسټ کې دی دا dispose of key fresh water resources that da obo ke salubal nadi nahal ki gi no da the particles patwar bani judi pare ke bai ki aga obo color rang spin ki aga zanawar ki di da obo aga life ki de aga khatmai kala ki hum da shante da obo papato ke bai ki no da pa zariz makabandi yo layer jud ki ke da aga layer da wage na da agiz makhe زرخیسی کی دا اگر ډیر زیاته متاثر کیږي.
په ملکند سیمه کې د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر ګل فیروز خان بیا وایي چې 100 زلې د حکومتي چارواکو سره د ماربل زون په جوړولو خبري شوې دي خو تر اوسه دغه پروژه د ځن ښکار ده. نوموړی وایي چې حکومت ورسره مرسته وکړي نو ټولې کارخانې به ماربل زون ته منتقل کی.
پرزیدنت ګورنمنت سره مونږ به د دې زیات میټینګونه وکړو. مونږ هم غواړو چې د مونږ انډستری د یو ځای ته راجم شي او د خوړونه نالې او روډونه بچ شي. نو مونږ وایو چې د دې ټولو مسلو حل چې دی هغه ماربل سیټي د ماربل زون دی. چونکې د سره پیسې نشته نو دوی اوس پرایویټ پارټنرشپ په والو باندې دوی کوشش کوي چې موږ څوک میلاو شي او مونږ دا چې دی لکه دا پلاټونه ورکو انډستری ته او دا مونږ به دې کار روان کړو.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماربل زون لپاره ځمکه ترلاسه کړې ده او د پلان عملی کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه د سیمینار د اسمبلی استاذ او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان وایي
موږ سکیمې پروف کو تیر شوی بجټ کې دغه لپاره 30 کروڑ روپۍ کې خو دې شوې. موږ خیبر پختونخوا اکنامیک زون هغه ته هغه ورغه کوم چې پراپر د انډستریز د جوړولو د هغه ټول ټاسک هغه ته حواله دي. نو اغه پاغه باندې رالو دلته کې دغه پراپر سروي وکړه او اغه اغه پی سی 1 چې کم دغه جوړ کو اغه 80 کروڑ روپے تر راغی. نو اوس پاغه باندې بیا انوایرنمنٹل دغه سروي دغه سمرم چې دلته کې دي دغه ماربل اسوسییشن والے سره میټینګز دلته کې دغه لپاره 1600 کانال زمکه چې کومه د پاغه باندې لرن اکوزیشن دغه سیکشن 4 مو شو امید ده چې د میاشه اونې مکه اغه میچې ورشي.
د سنگ مرمرو د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي چې په بونیر کې د سنگ مرمرو خواوشا سلور سواد رنگونه دي چې سو قسمه کانی ته راوستل کیږي او د خواوشا درې لکه کسانو روزګارونه ورسره تړلې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو چارواکی وایي حکومت ډاډمن دی چې افغانستان به بیا د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته نستنېږي. د دغه وزارت یو مرستیال شاه محمود میاخیل وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د نړیوالو مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام کوي. دفاع وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 90% پوځي عملیات په مستقل ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا کیږي. سالم احمد صالح په دې اړه نور حال راکوي.
د ملي دفاع وزارت یو مهین وایي د افغانستان حکومت ډاډمن دی چې له افغانستان سره د ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتونو تر څنګ د نړیوالو پوځي او نورې مرستې د اوږدې مودې لپاره دوام مومي. شاه محمود میاخیل وویل له افغانستان سره د ناټو پوځي همکاري شایي تر 2024 میلادي کال پورې دوام وکړي او د امریکا کانګرس هم د روان میلادي کال لپاره د افغانستان په اړه بودیجه تصویب کړې ده. ښاغلی میاخیل ازادي راډیو ته وویل نړۍ هم نه غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د کورنیو جګړو د وخت په څیر دړې وړې سي.
مرستې دوام مومي، سیمه، نړۍ او افغانستان نه غواړي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د 1920 میلادي کال په څیر وپاشل شي او افغانستان بیرته کورنۍ جګړې ته لاړ شي. دلته که هر نظام راځي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اړ دی او خلک د دغو ځواکونو ملاتړ کوي.
شغلی میاخیل وایي کچیری نړی او د افغانستان متحدان د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو تمویل بند کړي، افغانستان به د خپلو دغو ځواکونو د تمویل په خاطر د بیا رغونې پروژې ودروي. د ملي دفاع وزارت موین شاه محمود میاخیل دا هم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه چې له 2014 د کال راهیسې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت ورترغاړي دی، کال په کال شې تجربه حاصلوي.
کال په کال زموږ د امنیتي ځواکونو ظرفیتونه زیات شول. اوس په ښه دریس کې دي چې 90% جګړه په خپل پرمخ بیایي. که وګورو زیات وخت د افغانستان په اړه په خپلو محاسبو کې ځینې تحلیلګران او څیړنیز مرکزونه غلط ثابت شوي او تحلیلونه یې پر ځای نه وو.
د ملي دفاع وزارت موین شاه محمود میاخیل وایي القاعده شبکه لا هم د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري، حکومت مشخصه سیمه په واک کې نه ده. وسلول طالبانو له القاعده شبکې سره د اړیکو لرل رد کړي دي. شغلی میاخیل وایي که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعال غړو دقیق شمیر ورمعلوم نه دی، خو فکر کوي چې د دوی شمیر به خورا کم وي. د ده په باور داسې ښکاري چې د القاعده شبکې وسلول تر ډیره په غزنی ولایت د افغانستان د شمال او جنوب په ځینو برخو کې فعال دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
مشال ریډیو ته غوښیست په پښتونخوا کې د غرمې لسنیو بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز به وی لاغورس ته تاسو ته د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ترانان لاندې په تکراری توګه خبرو خو لمړی مو د خبرونو لنډیز ته پام راړو د خبر پښتونخوا د شخصي سکولونو اتحادیې د وفاقي حکومت د هغه اعلان لمنلو انکار کړی دی چې لسبادي تعلیمي ادارې تر دو اونۍ وتړل سي د یادې اتحادیې مشر نظر حسین بیګا مشال راډي تویل چې دوی به د پېښور په ګډون په نورو شارونو کې د کورونا مخنیوي پر لارښوونو لامل سره سکولونه خلاص وساتي پاکستان جمهوریت تحریک د راتلونکي تګلاري ټاکلو لپاره د مارچ پر 14مه د مشرتابه غونډه رابللې ده ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې به د سېنات د مشر او مرستیال په انتخاباتو کې تر ماتي وروسته راپیدا شوی صورتحال باندې خبري اترې وسی د پاکستاني رسنیو په وینا تمه ده چې د پاکستان جمهوریت تحریک په دې غونډه کې به د حکومت پر ضد روانه میاشتې لښپړوستمه د اعلان شوی لانګ مارچ او لاسمبلوي د استعفا په اړه هم بحث وسی افغان حکومت وایي دوی تیار دي چې د سولې په اړه د مسکو او ترکیه په غونډه کې ګډون وکړي د خبر د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار احمد الله موهيب د شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډه تکړه ده احمد الله موهيب ویلي افغان حکومت تیار دي چې د غونډه تخپل پلاوی ولېږي خو د پوینا لا هم په دې غونډه کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه د افغانستان دفاع وزارت امرستیال شاه محمود میاخیل وایي د دې امکان سره چې د سولې پروسې د کامیابی په صورت کې د وسلوالو طالبانو جنگیالي په افغان امنیتي ځواکونو کې شامل کړي شي شاه محمود میاخیل بیګام مشال راډي تول چې د دې لپاره شرایط ځانګړي کړل شوی دي دویل ک د سولې پروسه بریالي سي نو هر څوک چې افغان وي او پر شرایط پوره وي کولای شي چې په دفاعي او امنیتي ځواکونو کې شامل شي او د روس پولیسو په پلازمینه ماسکو کې د یو غونډې پر مهال شاوخوا 200 داسې کسان نیولې دي چې زیاتره پکې د اپوزیشن غړي دي پولیسو د مارچ پر در دیارلسمه د ماسکو فورم په نامه پر غونډه برید کړی چې د پارلماني او ځایي ټاکنو په اړه پکې بحث کېده تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو سم تاسو پام د مشال ریډیو اونیز خبرونه د مشال ترانا لاندې ته راګرځوم د خبرونه تاسو لپاره عبد الله کاکړ وړاندې کوي چې په تکراری توګه خبرې د
مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کی د عبد الله کاکړ سلامونه ومني تر یو څه ځان وروسته د افغان سولې بهیر پاړه یو ځل بیا هلې ځلې تیزې شوې دي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد اول کابل ته ولاړ او بیا پاکستان ته سفر وکړی نوموړي د مارچ پر 8 نیټه د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل او په افغان سونی عمل کې د اسلام آباد پر دوامدار رول زور راوړی پښتنه را ده چې له دوامدار رول معنا څه اخیستل کېدای شي دا او نورې پښتنې د مشال ترانا لاندې بحث کې چیړو مېلمانو مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکو مشتاق رحیم دي تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو ته هرکلی وایم
ډېر مننه
سلامونه ونې کیلي
مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه بزا ولار سم ایاز وزیر صاحب دا ایاز وزیر صاحب پښتنه دا ده چې زلمی خلیزاد له ډېر وخت وروسته پاکستان ته راځي او جنرال باجوا سر خبري کوي او بیا په بیان کې دا ویل کېږي چې هغه دا ویلي چې دوامدار یعنی پر لپسې پاکستان په کار دی په دې سولې بهر کې رول ولوبوي نو تاسو په خیال له دې څه معنا ده یعنی بابا پاکستان په دوامدار توګه په دې کې رول نه لوبوي که څنګه
نو رول خو لوبوي پاکستان دا غا تایید ستاینا هر چا شمول دا امریکای کړی دا اوس ما یو چرته رپورت لیدو باغ کې یو شی بل ولید چې هغه په دې میجارټی انالیسس کې نو هغه دا و چې کله خلیلزاد د فوج د مشر سره زموږ ولیدل یا بلینکن چې ټلیفون کو په دې دواړو کې وکاس نو دا خبره وکړه چې حکومت چې په افغانستان کې راشي آئندہ د پاره چې هغه کې هر څوک شامل وي طالب هم افغان حکومت هم نور هم سټیک هولډر څو ورته وی آل انکلوسیو پارټیسیپیټری حکومت غونډه جوړ شي نو هغه به بیا الیکشن کوي الیکشن په لار به د انټرم سیټاپ چې جوړ شي دا به الیکشن کوي الیکشن به بیا دوامدار حکومت جوړوي نو دا د الیکشن خبره ما بل ځای کې نه ولیدلې چې د دغه پارټیسیپیټری حکومت نه د امریکې مقصد د الیکشن په لاره باندې مستقل حکومت جوړول دي.
سمه ده ایاز وزیر صاحب، ډېر مننه. مشتاق کریم صاحب، لکه ایاز وزیر صاحب وایي چې پاکستان د رول ستاینم کېږي، خو بیا زلمی خلیلزاد چې د پاکستان څخه د دوامدار رول پوښتنه کوي، غوښتنه کوي. تاسو په افغانستان کې یاست، کابل حکومتونو ته به هم نظر وي، د کارپوهانو باندې به هم نظر وي، خپل هم یو تحلیل لري. له دې ځاخه آیا دوامدار مرستې ځاخه څه معنی اخیستل کېږي په افغانستان کې، یا تاسو په خپل تحلیل کې؟
اوس فکر کوم چې د خلیلزاد دغه الفاظ دوامدار مرسته، لامل شاید دا اوسیږي چې پاکستان د مذاکراتو په اوږدو کې که څه هم طالبان هڅولي چې د سولې بهیر کې ګډون وکړي او د دغه بهیر فعال ګډونوال اوسیږي، لیکن منځ کې هڅه کړې ده چې هغه خپل کم موخې او اهداف چې دوی لري د افغانستان اړوند، د هغې د امپوز کولو یا په ټولو خواوو باندې منلو دپاره هم حل زلی کړی دی. یا په بل عبارت، د خلیلزاد غوښتنه شاید دا وي، طبعا موږ د الفاظو تحلیل او شننه کوو، دقیق معنا خو به خپله خلیلزاد سره وي، همدا وي چې دوی دغه کم مثبت رول چې دی دا دی په منظم ډول په داسې بڼه ولوبوي چې په وروستۍ نتیجه یعنی د افغانانو ترمنځ خپل منځي روغه جوړه وشي.
مننه ډېره مشتاق کریم صاحب. ایاز وزیر صاحب، یو بل خبره دا چې په دې وروستیو کې انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت ته خط لیکلی چې دا اوس افشا شوی دی، او په هغه کې د یو عبوري حکومت خبره شوی ده، جنگ بندی خبره شوی ده، بیا یو بل پلان چې خلیلزاد له ځان سره راوړی دی اته پاڼو باندې مشتمل دی. نو دی یو ډیره لویه کیسه راپورته کړې ده، افغان حکومت غبرګون راغلی، طالبان عمر باندې خبره کړې. نو د دې معنی دا د ولسمشر ټرمپ په وخت کې چې کوم طالبانو سره یو معاهده سوی ولا یو تړون سوی وو، هغه ته به بیا کتنه کېدله. د پاکستان د پاره که دغه خط افشا شوی دی یا په دې نوی اته پاڼې والا پلان دی، دا د پاکستان د پاره به څومره قابل قبول وي؟
چه پاکستان باید په دې نه اعتراض ولري او نه کړی، ځکه چې بلینکن چې کوم خط لیکلی دی هغه زیاته توجه وکړي، نو ما په حساب زیاتر د هغه فوکس په اشرف غنی صاحب باندې دی چې ته په دې ټول شمول حکومت کې ته حساب واخله، ته لکه دا مه وایه چې زه صدر یم نو ما د خلکو سره د طالبان خبرې وکړي راشئ چې جوړه وکړو. چې زه دا هغه خط نه کومه معنی اخلم، ما چې لوستی دی یا مې د هغه ترجیح ویلي دي، نو د هغه بیا دا بیان دی چې دارنګه نه کوي، نو موږ امریکې د افغانستان په سلسله کې ټول آپشن خلاص دي، ځان بند کړي نه دي، لکه د مئی نه مخکې چې طالبانو سره اګریمنټ کړی دی د هغه لاندې د فوج ایستل، سمدستي ایستل، یا غلط کول، دا موږ هر څه ګورو سوچ پہ کوو، پاسیبلیٹی دا هر یو آپشن شته، خو دا فوراً دا وتو به دا نقصان وي چې بیا به طالبان نور هم ټریټری ایریا د نه ونیسي، لکه یو قسم به طالبان په تا در وخیژي، د طالبانو د نیولې بیا ته نه یې، نو ته مهرباني وکړه خپل ځان وپېژنه، لار ورکړه د خلکو ته، یا پکې شامل شه چې ګډون حکومت د ټولو سره جوړ کړي، چې هغه که زه غلط نشم افغانستان غیر جد کړی دی، د وایس پرزیډنټ صاحب
امرالله صالح
هغه بیان ما چرته لوستو چې په آئین باندې موږ خبرې ته تیار نه وو، په هغه ته خبرې نه کېږي. زیاتر ایډریس ما په حساب باندې اشرف غنی ته دی، د آئنده فیوچر نقشه پکې شته، نقشه خلیلزاد ګرځوي، هغه پاکستان سره هم د افغانستان سره د ټولو سره به شریکي مقصد مغه حکومت ته چې کوم ما مخکې خبره وکړه.
مننه ایاز وزیر صاحب. مشتاق کریم صاحب، د بلینکن د خط ذکر ایاز وزیر صاحب وکړی، او هغه وایي چې دا ټول چې وو هغه په متمرکزو په ولسمشر اشرف غنی باندې، چې تاسو مثال لار جوړ کړئ، سخت دریځ منیسئ، لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب دغه کوي. آیا ستاسو په خیال باندې همدغه خط ټول د ولسمشر اشرف غنی د برخورد یا دغه دغه سولې بهیر کې نوی پلان ته یعنی دغه کول دي که نه، د دې شاته نور هم موږ په لو معنا کې ورته کتلی شو؟
ګوري تر ډیره حد پورې دغه نو اړیکی او کمیونیکیشن چې کیږي نو د دوی د پردې د مخ یو بحث وي، د پردې تر شا خپل اغراض او مقاصد وي. بالکل دې کې شک نشته دی چې دغه خط یا د مکتوب چې کوم راغلی دی د مخامخ ولسمشر دوی ویلي، ولې چې ولسمشر د ټرمپ د ټاکنو د بایللو نه وروسته او د بایډن د راتګ نه وروسته، او خصوصا چې کله بایډن د افغانستان په اړه باندې خپل نظر څرګند کړ چې دوی به یو بیا کتنه کوي د دوی تړون ته، یو نو سختی د دوی په مزاج کې په خبرو کې او هغه دریز یا سټانس کې لیدل کېده. چې زه فکر کوم چې دی د خپل پروسه د ننګونو چیلنجز سره مخامخ کړی و، نو د دې خط خو یو پیغام داو چې ولسمشر ته وایي چې دغه پروسه کې تاسو یعنی هغه آیډیال حالت چې ستاسو توقع ده هغه نشي کېدی، نور آپشنونو الټرنیټیوز ته ځان چمتو ساتي. زه یو بل بیلګه وړاندې کوم چې د بی بی سی لیز ټو سیټ سره د په مرکه کې تیره اونۍ وکړم اونۍ وه، په هغې کې ولسمشر وویلې چې دی چمتو دی چې د وخت نه مخکې ټاکنې وکړي، اما بل نه جوړ جاړي ته چې د افغانستان د قانون اساسي یا آئین چې تاسو ورته وایي د هغې خلاف سوي ورته چمتو نه دی. نو دا خو دا پیغامونه شو. په عین حال کې زه فکر کوم یو اندازه د طالبانو ترمنځ هم یو بحث راپورته شوی و چې بیا کتنه څه معنا، آیا امریکا خو به دغه د کم تړونې چې موږ سره کړی د هغې نه خو به نه شاته کیږي؟ که د اول د مینه که تاسو وګورئ دا د ناټو د هیوادونو کوم کانفرانس چې په هغې کې هم یو پریکنده فیصله یا پریکړه را نغله، دې هم یو نو سوالونه ایجاد کړي د طالبانو په لور چې اوس امریکایان او د دوی نړیوال ملګري څه غواړي، آیا دوی د افغانستان نه وځي؟ دغه خط له لارې دوی یو پیغام مقابل لوري دا ولېږدوه چې امریکا اوس هم چمتو ده چې د دوحې تړون سره سم د افغان سولې هغه وروستیو مراحلو کې خپل ژمنو ته متحده پاتې شي، خپل ژمنو ته سره ولاړ پاتې شي او مخ ته لاړ شي. نو دا دویم اړخ دی چې سړی کولی شي چې تینه هغه وکړي. ضرورت دا و چې ویره دا وه چې که چېرته د اول د مې نه وروسته عسکر د افغانستان نه ووځي نو ښایي طالبان جګړې ته بېرته مخه کړي، چې دا خپل هغه کم باور یا هغه کم پلونه چې جوړ شوي دي د دواړو خواوو ترمنځ هغه مات کړي. نو ارخیزه اغیز زوینم پر روان د کم سیاق یا کانټکست چې موږ لرو او بناهن سره کولای شي چې نورو اړخونو ته هم دې تړاو ورکړي.
سمه ده، مننه مشتاق کریم صاحب. راځم آیا وزیر صاحب خپل یعنی تاسو دا وینئ او تاسو خپل وویل چې ټول فشار یا د ټول خبره چې د افغان حکومت یا مشتاق کریم صاحب هم ترې واده اتفاق کوي چې له هغه سره یو کمیونیکیشن و له اشرف غنی سره ولسمشر د پاکستان د پاره په دې اوس نوی چې کومه سیناریو یا منظرنامه مخې ته راغلې ده د افغان حکومت او د امریکا ترمنځ او نوی دا خپل د پاکستان د پاره دا څومره دغه د لکه تاسو په کار نه دی پکې، خو پاکستان خو بیا هم یو ګټه لري. نو پاکستان به کم اړخ ته ستاسو په چل باندې ځي، امریکا لور ته به ځي، اشرف غنی دری سره به که بنا بالکل د پردې شاته به بل څه کوي؟
ګوره په دې کې خو هیڅ شک نشته چې هر هیواد په بل هیواد کې خپل مفادات اول ګوري بیا د بل چا غږ کوي. پاکستان هم مفادات دي افغانستان کې، د ایران دي، د ترکی دي، د هند دي، د امریکې دي، هغه خپل ځای څو پورې چې د امن دا راوستو دا خبره شروع شوې ده یا اوس د بایډن اډمنسټریشن څه پروسه شروع کړې ده په دې کې زه دا بالکل منم، په دې مې یقین دی چې پاکستان په ډېر سنسیر خلصه طریقه په دې کې غواړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه چې امن راشي د افغانستان د پاکستان اړیکې سالمې شي. مثال به زه یو وړوکی درکم، لکه د افغانانو زموږ نه ډېرې ګیلې وې د ویزې په باره کې، د بارډر دا دوه درې لاینونه چې خلاص شو، غلام خان، انګور اډا، چمن او تورخم، په دې چمن تورخم باندې به مسئلې وې. نو هغه کې هم لکه کنټینیوټي اوس راغله ریسنټلی، یا بندولو معامله مغه رنګه نه ده، او په ویزا ورکولو کې ډېر چینجز راغلل، ډېر اسانه کړه افغانانو ته. نو اوس ما ته یو ډېر مشر افغانیا بله ورځ ویر راغلی و دلته یو ځای مطلب و، هغه وایي چې د پاکستان خلاف د افغانانو څومره ریزرویشن و هغه تشته د ویزې مسلې نیم په نیمه کړ. نو زموږ مشکلات ډېر زر سره حل کېږي خو د افغانستان د امن کاره، خو ظاهره خبره فیصله به طالبان او افغان حکومت دا خلک کوي، نه به پاکستان کوي نه به امریکا کوي. که دوی کوشش وکړي هم چې د دوی څه خیالات بیا د افغانانو باندې دا به ډېر زیاتې وکړي افغانان بې کله نو
مننه ډېره از وزیر صاحب مشتاق کریم صاحب ستاسو په خیال باندې خپل یعنی چې کوم دا نوې منظرنامه راغلې ده مخې ته هغه خپل د طالبانو د پاره ستاسو په خیال باندې د منلو وړ ده یا هغه نکات یا دغه دغه داسې دي مندرجات یا د دې پلان چې هغه طالبان ضرورت شکی کنه طالبان به وچ کلک په هغه معاهده ولاړ وي چې کوم معاهده له ولسمشر ټرمپ سره تیر کال د فروری په میاشت کې کړې و.
ګوري په لومړي سر کې خو یو شی باید سره دوه شیان سره بیل کړو. یو خدا چې کم تیر کال چې کم تړون شوی و هغه صرف باز دا کړی و چې افغانان به خپلو کې مذاکرات کوي او په جوړجاړي ته به ځي. نور په هغې کې داسې مشخصات نه وو. بیا افغانان د افغانانو خپلمنځي مذاکرو ته هم لاړل او خبرو اترې شروع کړې. اوس دا کم پروپوزل یا وړاندیز چې راغلی دی دا تر ډېره حده پورې زه فکر کوم چې یو هغه د انګریزي په اصطلاح بلو پرنټ یا د لارې نقشه ده تر څو دا د مذاکراتي عمل تیز شي. امریکایان زه فکر کوم په دې تکل کې دي او په دې منډه کې دي چې زر تر زره د افغانستان کشاله د پای ته ورسیږي. په دې تکل کې دا وړاندیز کړی دی. اوس دا وړاندیز یعنی حتمي نه دی. دا کېدای شي چې د مذاکراتو یو اساس وګرځېږي یا هغه نقشه د لارې شي چې په دې باندې نور بحث کېدای شي. راځو چا د پاره د منلو وړ ده چا د پاره نه ده. بس دا دی چې د سولې هر بهیر چې وي هغه موږ په پښتو کې ورته د جوړجاړي لفظ جوړو. جوړجاړی دا دی چې اوسنه به ته تیریږي اوسنه به مقابل لوری تیریږي تر څو د منځ لار یا د ټولو خواو ته د منلو وړ نتیجه لاسته راوړو. په داسې حالت کې زه فکر کوم کله چې مذاکرې ته ځو نو طبیعي خبره ده چې قانون نشل باندې به بحث کېږي چې دا د داسې وي یا د آسې وي مشر دې څوک وي مشر دې څوک نه وي. لیکن په ټوله کې زه فکر کوم د مذاکرې لپاره یو بلو پرنټ دی. کېدای شي د پردې په مخ باندې یا د بدواتو مخ ته ټولې خبرې سپینې یو نه شي د منلو نه منلو. اما هغې خپل دلایل دي چې غټ دلیل یې دا دی چې تر څو پورې چې نتیجه نه وي ترلاسه شوې یو خوا به هم نه غواړي چې خپل پوزیشن واضح کړي د دې کوم وړاندیز شوی دی هغې په اړه باندې. خو پر تر شابه حتمن بحث پی کیږي ټول اړخونه به مذاکره کوي که دغه د بون مانند کانفرنس په ترکیه کې کیږي او که هغې نه علاوه همداسې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې مخته ځي. په هر حالت کې به دغه بلو پرنټ باندې به خبره کیږي یعنی سل فیصده دا منل کېدل یا نه منل کېدل وروستۍ خبره ده.
مننه ډېره مشتاق کریم صاحب. وزیر صاحب یو بله خبره هغه دا چې خپله پاکستان چې دی هغه په دې اوس حالاتو کې یا په دې اوسنۍ منظرنامه کې یا د افغانستان د اصول بهیر کې خپل اکثره دا خبره کوي چې پر طالبانو باندې نفوذ لري یا نه لري. آیا پاکستان اوس هم داسې مهم رول لوبولای سي د طالبانو باندې د نفوذ په صورت کې چې په طالبانو هم هغه ومني چې کومه په افغانستان کې یا د افغان حکومت یا امریکا یا دا غواړي او خپل د پاکستان هم هغه کوم سیاسي خدشات دي هغه هم پکې پر ځای سي چې انفلوئنس یا څه نفوذ ور باندې ولري.
کور دې ته خوشاله نشته چې د طالبانو سره د پاکستان ډېرې نږدې اړیکې دي. د پاکستان خبره ډېره په آرام او په غور سره اوري. هغه باندې څوره عمل کوي څوره نه کوي دا د باس خبره ده. ما زاړه د طالبانو سره چې کوم ډیلینګ شوی وو چې کله د ناردرن الائنس سره افغانستان کې جنگ او مزار شریف دا پنسیر دا نقیتا نو را رسیدلی لا اگ وقت که دوی ڈیپینڈنس پا پاکستان دیر زیاد ہو اگ وقت که هم زا دا دیر پا 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 چا خبر ویت کانفیڈنس دا خبر کولیشن زا کسی دا اگا وقت زا دیر نشدی دا اگوی سر ملا عمر دوی دا نور سر منجلسو نتری دی دیر خبری دا پاکستان ندی من دی دا دی باوجود چی پاکی لکه مثال دی بودا رنگول چیو هغه پاکستان په زور وکړه خو نه منه. د اسامه بن لادن پاکستان حتی الامکان هغه وخت کوشش وکړه چې کله زړې خبرې ویل امریکا نه وراغلې نه منل. نو دارنګه هغوی کې دا شی شته افغانان دي پښتانه دي طالب سره یا د اشرف غني د حکومت سره نه پېژنم چې امریکا او پاکستان د مینې په لار خبره کوي که د ډنډې په لارې کوي. ډنډې په لار به زه نو چې یو منې پاکستان د مینې خبرې اوري خو په هغه باندې پسلو کې پسل باندې عمل کول ګران دي. شاید اتیا ومني خو سل نه منې. خو بیا هم که د بلینکن خط را واخلي هغه کې دې طرف ته اشاره شته چې پاکستان ته ویلي دي چې د طالبانو دا معاملات چې دي الفاظ ما نه ایر دي نو زه به الفاظ په ځانانه راولم. پریشر په دې دی چې لکه طالبانو سپورټ به هم هغه رنګ کموي چې مشکلات نه جوړوي. نو لکه په طالبانو به پاکستان نه غواړي چې تاسو پریشر راولئ چې هغه اومني دا د سولې جوړول. او ما اورېدلي دي چې پاکستان ته امریکې دا اشورنس ورکړی دی چې په اشرفغانی صاحب باندې به زه فشار راولم. زما ډېر نږدې دی یا زما کومک د هغه سره ډېر نږدې دی زما خبره په هغه باندې راځي یا شپې لګي اشرفغانی به زه راضي کوم طالبان به تاسو راضي کوئ. اوس به په دې کې دا دواړه څومره کامیاب شي نشم ویلی.
مننه ډېر از وزیر صاحب مشتاکریم صاحب از وزیر صاحب وایي چې ډېر په اعتماد سره ویلی چې ځکه دی وایي چې ډېر نږدې دی. او دا خبرې وختن په وختن د پاکستان نور چارواکي هم کوي د حکومت په کچم یا کارپوهان هم کوي. په افغانستان کې دې خبرې ته څومره خلک اعتبار کوي چې پاکستان که طالبان ته ووایي نو طالبان سل په سله د پاکستان په موټ کې دي او هر څه کولای شي. د پاکستان دغه دریڅې نه سل په سله باندې خبره نه منل څومره په افغانستان کې دې ته خلک ور باندې اعتبار کوي یا باور کوي؟
زه هم د وزیر صاحب سره تر دې حده پورې موافق یم چې ټولې خبرې نه مني. تبن چې کله یو ګوریلا ډله د یو منطقې نه فعالیت کوي نو هغه د هغوی تر اغېز لاندې وي. وزیر صاحب مثالونه ورکړل. یو مثال یې باید بلم ورکړی وای چې طالبانو نه د پاکستان حکومت غوښتي وو چې د ډیورنډ لاین ته رسمیت ورکړي، لیکن هغه وخت هغه هم ورسره طالبانو نه ومنلی چې دا د پاکستان د ډېرې مودې غوښتنه ده. نو سل په سله کې نشته. اما یوه بله خبره موږ تاسې باید هیره نه کړو چې دا د منلو نه منلو هغه کم کانټیکسټ یا سیاق چې دی هغه هم فرق کوي. د کم زمان خبره چې موږ کوو چې ټول یې نه منلی، هغه وخت او زمان د اوس سره فرق کوي. څومره ډیپینډنسي کچه چې ډېره وي په یو چا باندې تکیه کېدو کچه تر کوم اندازه پورې هماغه اندازه پورې خود مختاری بیا زیاتیږي او کمیږي. یعنی دغه ډیپینډنسي یا تکیه چې دا تاکون کې رول لري. دویمه مسله دا ده چې دغه ګوریلا آؤټفټ یا ګوریلا ډلو په دې رینک اینډ فایل کچه باندې د رهبری تر کچه باندې دغه کم چین آف کمانډ چې موږ ورته د ملیټری ژبه کې یا د نظامی ژبه کې ورته وایو، هغه کې هم داسې نه دي چې سل په سله کې د ټولې خبرې چې پاس کېږي لاندې دي ومنل شي. او د همدې له کبله کله کله مشران احتیاط کوي چې په لاندې باندې دومره ډېر فشار رانه وړي یا د هغوی د ایډیالوژي خلاف دومره ډېر لاړ نه شي چې هسې نه چې دغه د دوی کوم هغه صفونه چې دي هغه ماتې سره مخامخ شي، په صفونو کې بغاوت ته دوی برابر شي. نو په دې دلیل هم شاید ټولې خبرې د منلو وړ ونه اوسېږي. نو زه دې خبرې سره موافق یم. اما په افغانستان کې دا باور تل پاتې شوی دی چې په دغه ډلو باندې چې څومره اغېز چې پاکستان لري، څومره چې انکار کوي د هغې نه اغېز ډېر دی. او دې کې شک نشته چې اغېز کافي اندازه لري، لیکن په سل په سلو کې زه هم دا وایم چې نه لري. وغه دلایل ما مخکې ویلي چې یو خو کانټیکس فرق کوي، بل دا دی چې د چې رینک اینډ فایل او چین آف کمانډ او د پټو واک غزولو بحثونه چې دي د دې له کبله مجبور دي چې بعضي پریکړې او بعضي غوښتنې ونه منل شي.
مننه مشتاکریم صاحب، ډېره مننه. از وزیر صاحب یو بله خبره که ستاسو ورته پام وي، پخوا به د پاکستان په خارجه پالیسي کې چې کوم منتخب حکومت وي او بیا ورسره اپوزیشن او سیاسي ګوندونه وي، دی به وخت نا وخت خبري اترې یا دا به کول فشار به کوي، بیان به کوي، کله به مخالفت کوي، کله تنقید کوي. خو په دې وروستیو کې داسې ګورو چې د افغانستان په اړه او په خارجه پالیسي کې په عمومي توګه باندې په پاکستان کې سیاسي پارټیانې بس غړي دي، په خپل داخلي سیاست ډېرې اخته دي، په خارجه پالیسي کې نه تنقید کوي او نه تعریف کوي. نو دغه حالت کې خپل یعنی دوی له دا ټول حواله کړي د فوج ته یا و حکومتونو ته چې دا پر مخ یوسي او د افغان سولې کې به د دې هم یو اړخ شته کنه؟
تاسو مقصد د سیاسي مخالفو ګوندونو نه وي،
ټول سیاسي پارټي
وګوره. تاسو ذکر نه دي چې عمران خان تاریخ انصاف چې دی یا واړه واړه ګوندونه په سیم کې او بلوچستان کې دي، تاسو د عمران خان سره په مرکز کې دي دوی حکومت ته. نو عمران خان تللی و کابل ته، اشرفغانی صاحب سره مجلسونه وکړل، پریس کانفرنس یې وکړه، دلته هم وقتاً فوقتاً بیانونه ورکوي. داغه ویاند وی داغه وی یوسف چې دای سکیورټی ایڈوایزر هغه شپه تفسیر کې په باسونم کوي. شاه محمود قریشی هم خارجه وزیر کله نا کله بیان ورکي. نو اخو لګیای پاتشول د نور مخالف ګوندونه دا خبرې کوي بالکل ویایي او زیاتر فوکس دا وي په داخله خپل منځ کې جګړې چې د عمران خان سره دا غبي په الیکشن باندې د سینټ په الیکشن کې په چیرمنی یا عمران خان لري کول زیاتر فوکس په هغه باندې دی ټول زور په هغه باندې کوي دا نورې خبرې شاید ځکه پرېږدي دي چې یو خاصم حکومت نه مني چې دوی وایي نو بیا چا زړه ولې بد کړي نو په هغه باندې زیات کمنټ نه کوي یا په اندروني معاملاتو کې
افغانستان په داخل کې چې کله د انټونی بلینکن د امریکا د خارجه وزیر یا بیا د ختم خطر غلی دی افشا سوی دی یا بیا ورسره دا بل پلان لار نقشه چې د تاسو بلو پرنټ یاد کی خپل د افغانستان په داخل کې سوای د حکومت نوري ډلې چې کمې دی یا سټیک هولډر دی یا پدې کې ونډه لري دا غوت خبرګون چې دی هغه څومره یا امریکا په لاو دی یا افغان حکومت په لاو دی هغه کې کتا سول تصویر راکړي
لپاره مرغه په کابل کې د سیاستوالو او حکومت ترمنځ همغږي ډیره کمه ده او غي اجماع یا کنسنسس چې اړینه و چې دلته باید موجوده وای هغه نشته دی یو تعداد سیاستوال چې د افغان حکومت نه پدی خفه دي چې د دې توقع مطابق دوی ته په حکومت کې واک یا ځای نه ورکړل شوی هغوی ډیر تمرکز پدې دی چې په هر قیمت وي هر رقم وي چې غنی د صحنې نه ووځي او دوی ته واک ورسیږي لیکن زه دا دوه ورځې نه وینم چې ولسمشر پدې تکل کې دی چې بیرته د سیاستوالو سره په کابل کې اجماع ته ورسیږي دوی سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي پرونی دوستم سره لیدلې دي نن ما چیرته ولوستل چې قام احمد نور ته کسان لیږل شوی او دا د اجماع جوړولو هڅه روانه ده په دې برخه کې تر ټولو پیاوړی غږ د خواني ولسمشر حامد کرزی دی هغه تر اوسه پورې دومره ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی خو په ټوله کې داسې هغه اندازه باندې چې لازمه وه چې تیز غبرګون دې وښودل شي یا دغه خط ملاتړ دې وشي په هغه اندازه باندې هم د توقع مطابق دوی مخته نه دي تللي خو په ټوله کې د اجماع کمبود چې دی حکومت موقف یا دریځ یو اندازه کمزوری کړی دی چې حکومت اوس په دې تکل کې دی چې بیرته دغه سیاستوالو سره یو همنظري او همغږي پیدا کړي تر څو دغه ضعیف اپوزیشن څخه ووځي او د پیاوړي زینه وغږیږي
ډېره مننه مشتاق کریم صاحب د مشال تران لاندې بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسېږي ستاسو مشتاق کریم صاحب او ایاز وزیر صاحب د دواړو ډېره مننه بحث کې برخه راسره واخیسته تاسو دواړو ته شرمځم
مهرباني خوشاله
اوریدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اوریدلې په بحث کې مو موضوع د افغانستان د سودی بهیر وو چې د امریکا د افغانستان لپاره د سولې په برخه کې ځانګړي استاذي زلمی خلیزاد اسلام آباد تللی د پاکستان د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی او هغه ته دا ویلو چې پاکستان باید په افغان سولې کې دوامدار رول ولوبوي د دې مختلف اړخونو باندې جاج اخستې خپل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن افغان حکومت ته یو خط لیکلی چې هغه اوس افشا سوی دی او بیا ورسره یو بل لار نقشه ته پانی دا هغه مخې ته راغلی ده نو د دې ټولو هرخیزم جاج اخستې میلمانه مو په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر او په کابل کې د سیاسي چارو په مشتاق رحیمو بس هم په دې ځای پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي
د مشال ترنو لاندې